السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شپې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم وړاندې به پنځه لک دقیقې موسیقي تاسو ته خبره کوخو لمړی په دغه پروګرام کې پنځه لس دقیقې اول تاسو ته راپور نو خبرونه لرو مهمه موضوع دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له طالبانو سره به وګوري او هغوی به زیات له افغان حکومت سره د خبرو لپاره وهڅوي. عمران خان پرون د واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې دا خبره کړې ده. عمران خان نن بیرته پاکستان ته مستون شوی دی. دغه موضوع به وروسته درته خبره کړو، خو لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له عمران خان سره تر لیدنې وروسته ویلي هیله من دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو ورځو میاشتو کې دوامداره پرمختګ وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ورځ کابل ته رسیدو سره سم له ولسمشر اشرف غني سره کتلی دي، او د پاکستان په کوټي ښار کې بمی چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او شپاړس نورې ژوبل کړي. پوره خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیله من دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو ورځو میاشتو کې دوامداره پرمختګ وګوري. هغه بیګاش په واشنگتن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته دا خبره په خپل ټویټر کړې. پومپیو د افغانستان د سولې د پروسې په شمول تروریزم سره د مبارزې، سیمه ایز امنیت او د سوداګرۍ په برخه کې د دوامداره پرمختګ هیله ښودلې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په واشنگتن کې د سولې انسټیټیوټ ته ویلي چې د امریکا له سفر وروسته طالبانو سره ګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني.
Now I will meet the Taliban and I will
زب طالبانو سره وګورم او زب خپل ټوله هڅه وکړم چې هغه د افغان حکومت سره خبرو تر اولم، او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شموله انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري.
عمران خان د امریکا سفر پای ته رسولی او نن بیرته پاکستان ته ستون شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ورځ کابل ته له رسیدو سره سم د ولسمشر اشرف غني سره کتلی. ارګوایي د ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد په لیدنه کې لازم وګڼل شو چې ښاغلی خلیلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي. په خبر پاڼه کې چې پرون سې شنبه ناوخته د دې لیدنې په اړه لارګه خپره شوه، په دې اړه چې زلمی خلیلزاد د څه لپاره په کابل کې پاتې شي جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې په دې لیدنه کې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث وشو. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په لړ کې سیمې ته خپل تازه سفر پیل کړی او ټاکل شوی چې له کابل وروسته قطر ته ولاړ شي څو هلته د طالبانو سره اتم پړاو خبرې ترسره کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان خای ژر د کابل د امریکایي پانتون دوه استادان چې د 2014 کال په اگست کې تختولي وو خوشی کړي. خان د خبره په واشنگتن کې کړي. هغه د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد به ډیر ژر د امریکایي استاد کیوین کینګ او استرالیایي استاد تیموتی ویکس په اړه ښه خبرونه ولري. دغو دواړو استادانو په کابل کې په امریکایي پانتون کې درس ورکاوه. په کابل کې امریکایي پانتون له دې مخکې ټینګار کړی و چې دا استادان باید ژر خوشی شي. د پاکستان په کوټه ښار کې وی بمی چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او شپاړس نورې ژوبل کړي. په کوټه کې د پولیسو د ادارې مرستیال رزاق چیما پرون وویل بم د یو دوکان مخته په درول شوي موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و. چیما وایي د چاودنې ټول قربانیان ملکیان دي. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر مرزیا الله دا چاودنه د پاکستان د دښمنانو لخوا د ترهګرۍ عمل بللی. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. کوټه کې ډیر کله سخت دریزې پاکستانی ډلې دغلته پر اقلیت شیا مسلمانانو خونړي بریدونه کوي. همدارنګه په سیمه کې بلوڅ بیلتون غوښتونکي هم فعال دي چې د خپلو سیمو لپاره زیات واک او د سیمې په طبیعي سرچینو کې برخه غواړي. د امریکا متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې یو شمیر ایرانی الاصل امریکایانو او د امریکا ځینو نورو اوسیدونکو د ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا په ځینو هیوادونو د سفر د بندیزونو پر ضد رسمي شکایت ثبت کړی. ولسمشر ترامپ پروسه کال د څو نورو هیوادونو ترڅنګ پر څلورو اسلامي هیوادونو ایران، لیبیا، سومالیا او یمن د سفر محدودیتونه وضع کړل. یوه ډله امریکایي وګړیو او په دغه هیواد کې میشتو قانوني کډوالو پرون ویل چې دوی د سفر د ممنوعیت د لرې کېدو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار ایسته. دوی وایي چې د خپلو کورنیو د غړي د راغښتلو په غیر منصفانه توګه محروم شوی. د امریکا د کورونی امنیت وزارت تر اوسه په دې اړه رسمان کومه تبصره نه ده کړې. او د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید کړ. له هغه وروسته چې جیم ماتیس د تیر کال په دسمبر کې له ولسمشر ټرمپ سره د اختلافاتو له کبله د امریکا د دفاع وزارت څوکۍ پریښوده، پنټاګان د سرپرست لخوا اداره کېده. د امریکا سنا د سې شمې پر ایسپر چې پخوانی پوځي دی د اتو منفي رایو په وړاندې په نوي مثبتو رایو د دغه هیواد د دفاع د وزیر په توګه تایید کړ. نوموړي ته ټولې اته منفي رایې د ډیموکراتانو لخوا ورکړل شوې. 55 کلن ایسپر د پخوانی ولسمشر جارج بوش په دوره کې هم پنټاګان کې دنده ترسره کړې. ایسپر چې د پنټاګان د پخوانی سرپرست پاتریک شانهان له استعفا وروسته د امریکا د دفاع وزارت سرپرست و، په داسې حال کې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه تاییدېږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ زیات شوی او ځینې څارونکي د دغو دوو رقیبو هیوادونو ترمنځ د احتمالي وسلوال کړکېچ په اړه اندېښنه څرګنده کړې. خبرونه مله ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان راتلونکي انتخابات باید هم شمول اوسي او طالبان هم پکې برخه واخلي. نوموړي چې پرونی په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انستیتوت کې خبري کولې وویل کله چې پاکستان ستون شي هلته بل طالبانو سره وګوري او له هغوی سره به د افغان حکومت سره د خبرو په اړه باندې بحث وکړي او هغوی به خبرو ته واڅوي. عمران خان دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی او هلته یې له ولسمشر اشرف غني سره کتلی دي. په دې اړه اجمل اند یو رپورټ جوړ کړی.
عمران خان ویل دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله و نه کړي او افغانان به پریږدي چې هر څه غواړي حماس یې پریکړه وکړي. د دې په وینا یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیا ورته برابره کړي. دا پاکستان صدر اعظم ویل دا چې د تل ټینګار کړی چې افغانستان کې د روان کړکیچ د پایت رسول لپاره پوځي حل لار نشته. نو طالبان پرې د دپ وینا یو څه باور لري او کله چې د پاکستان صدر اعظم شو هغوی غوښتل ورسره وګوري خو افغان حکومت د دې لیدنې تر سره کېدل ونه غوښتل. عمران خان وایي دوی غوښتل ما سره وګوري خو افغان حکومت هغه مهال نه غوښتل چې ورسره وګورم. نو ما ورسره ونه کتل خو اوس چې زه بیرته ولاړ شم له ولسمشر ټرمپ او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته زه به طالبانو سره وګورم او زه به خپل ټوله هڅه وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري. عمران خان د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه وویل چې له 2003 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د امریکا او پاکستان اړیکو کې تر ټولو بد پړاو و. د نوموړي په وینا په دې موده کې پاکستانیانو فکر کوي چې د امریکا لپاره جګړه ورپغاړه ده خو امریکا ګمان کوي چې پاکستان دوه مخي لوبه کوي. دا پاکستان صدر اعظم زیاته کړ چې وسته اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د بې باوري پای ته رسیدلې او د افغانستان په اړه خپل کې وښول دي. عمران خان وایي دا وخت پاکستان دولت زموږ امنیتي ځواکونه متحده ایالات ټول په وښول یو. هغه دا چې سوله په افغانستان کې یوازې د سیاسي جوړجاړي او ډایالوګ لارې ترلاسه کیدای شي. اوس موږ ټول په دې کار کې وو چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینو. دوی له دمخه د امریکا سره خبرې پیل کړې او هیله لرم چې دا به بل اخر یو جوړجاړي ته ورسیږي. که څه هم عمران خان وایي طالبان پر یو څه باور لري خو یې عمران خان او د پاکستان پوځي او نظامی ادارې پر طالبانو دومره اغیز لري چې دا افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. امریکا کې د هارتفورد پانتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګوي پاکستان په افغانستان کې لتیرو څلويخ کلونو راهیسې خکیل دي. نو مولې وایي د هیواد په ځنګړي توګه په افغانستان کې د امریکا له مستقیم مداخله وروسته خورو ورو شو طالبانو ته د خوندیتوب او د راټولېدو ځالې برابر کړي ځکه د پوینا طالبانو هغه وخت خوندیتوب او پاکستان پر افغان حکومت د فشار وسیلې ته اړتیا درلوده.
دغه حقیقت په کتو سره پاکستان پر طالبان او حتی د افغانستان په مسلې باندې د سولې په پروسه باندې ډیر مستقیم نفوذ لري او کولای شي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو ته کینوي. نو که چیرته په پاکستان کې دغه سی و مثبت اراده موجوده وي دغه باید د افغان حکومت هم د تحرکلای ووایي.
عمران خان افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته د طالبانو د کینولو چمتواله په داسې حال کې خیچي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې پرون کابل ته ورسید او هلته یې له ولسمشر غنی سره وکتل. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې له ښاغلي غنی سره ګوري چې ارګ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او عمران خان په شریکه خبري غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو په څرګندونو ناخوښي ښودلې او په دې اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې. ارګ د سه‌شنبې په ماښام ویلي چې د ولسمشر غنی او زلمی خلیلزاد ترمنځ لیدنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو څرګندونو هر اړخیز بحث وشو او لازم وګڼل شوه چې زلمی خلیلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوي. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل چې دولس پګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الله بارکزی د المند لناوی لیکلی افغانستان یو ځل بیا د نوي حالت سره مخ کیږي. د افغان حکومت او سیاستوالو هیله کوي چې افغانستان ته زیر شي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ معاملې نه شي. فضل کریم درویش له پکتیا زیاریو لیکلی یو طرف ته افغانانو سولې ته هیله زیات شي او بل خوا د سولې فارمان کې د خبر ډیر افغانان لاړل. یو اوریدونکو بدخشان لیکلی خاشل سوالی ذکر الله زکی چې د ترامپ خبرې د افغانستان خلکو باندې کوم تاثیر نشي کوله. فتح الله مبارزم له تخار لیکلی د چهاب سوالی چې د ترامپ خبرې به هیڅ تاثیر ونه کړي. ګلزمان کمالزی د کونړ مرکز نه لیکلی ترامپ کوي چې غواړم افغانستان له نقشې لري کوم، دا هیڅ د خبره ده، دا خبره بې ځایه ده. همدارنګ د لوګر لازري بشیر حبیبزی لیکلی عمران خان خبري به نتیجه ورنکي ځکه طالبان وایي چې خارجان دی ووزی. او ورسته سمس د قاسم زواګ د چلیلمند لیکلی حکومت د سولې لپاره شې اراده لري خو طالبان بیا د سولې لپاره اراده نه لري. افغانستان کې د غرمې نه مخکې 10 بجې او 14 خی کېږي. د افغانستان په اړه باندې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له رحمت الله افغان او وروسته به بیا د موسیقي پروګرام خپور شي.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو یو ځل بیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د توهینونکې خبرې بیرته واخلي. په سرمقاله کې راغلی ټرمپ د پاکستان له لومړي وزیر سره په ناسته کې داسې څرګندونې وکړې چې په ډیپلوماټیک عرف کې نه ځایېږي او دا د افغانستان حکومت او افغانانو ته سپکاوی دی. د لیکوال په باور دا ډول لسپکاوی ډکې خبرې د یو هیواد د ولسمشر له شان سره چې د نړۍ ستر اقتصادي او پوځي قدرت نه ښایي. د 8 صبح ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلی د ټرمپ د څرګندونو سبق ماشومانو ته ورته وو. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې چې ټرمپ تر اوسه نه دی پوه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جګړه یوازې له یوې ډلې سره ده، نه له ټول افغانستان سره چې امریکا یې په غوسه کړې ده. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ډونالډ ټرمپ د افغانستان تاریخ مطالعه کړي. په سرمقاله کې یادونه سوي چې دا لومړی ځل نه دی چې ټرمپ افغانانو ته لاس په کاوی ډکې څرګندونې کوي. د لیکوال په باور افغانستان په هیڅ صورت د امریکا او نورو هیوادونو دغه شان تحقیر آمیز چلند نشي زغملی. افغانستان یو خپلواک او مستقل هیواد دی چې له هر بل هیواد سره اړیکې یوازې د متقابل احترام پر اساس پالي. د مسیر ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلی د امریکا په وړاندې د ملي وحدت حکومت چاپلوسانه چلند د دې سبب سوی چې اوس امریکا هم په افغانستان له پاکستان او نورو سره معامله وکړي او د 10 میلیونو انسانانو د وژنې او د نړۍ له نقشې د افغانستان د ورکولو ګواښ وکړي. ویسا ورځپاڼې لیکلي که افغان چارواکي په افغانستان کې د امریکا له لوري په جوماتونو، کورونو او روغتونونو بمباری غندلې وای، نو د لیکوال په باور اوس به ټرمپ د افغانستان په اړه داسې څرګندونې نه وې کړې. د هیوا دولتي ورسپانه په سر مقاله کې یادونه شوی چې افغان ولس د افغانستان په اړه د ډونالد ترامپ وروستۍ څرګندونې غندي. په سر مقاله کې راغلي افغانستان له امریکا سره د دوه اړخیز